سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو فريده سيال د شمس الحق ازاده د تخنیکی چارو په سم بلخ تر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په دوبۍ کې د اقليمي بدلون په باب د رابلل شوې غونډې له برخوالو د دې نړیوال ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره په هوایي د عمل په لور د حرکت غوښتنه کړې ده. دغې ادارې نن په یوه اعلامیه کې ویلي اقلیمي بدلونونو فشارونو د میلیونونو افغانانو ورځنی ژوند اغیزمن کړی دی. د یونما د اعلامیې له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له اغیزې څخه د لسو تر ټولو زیانګالو او لږو چمتو هیوادونو په ډله کې دی. د یونما د معلوماتو له مخې نږدې 20 میلیونه افغانان د پرله پسې دریم کال وچکالۍ، اقتصادي ستونزو، وروستیو ویجاړوونکو زلزلو او نورو طبیعي پیښو له امله د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له بیړني یا بحراني وضعیت سره مخ دي. د هرات ولایت په جبرائیل خرګوټی کې نامعلوم کسانو د ډزو په نتیجه کې د دوو دینی عالمانو په ګډون شپږ کسان وژل دي. د افغانستان محلي رسنیو راپور کړی په دې پیښه کې چې نن جمعه شوې درې نور کسان ټپیان شوي دي. ځینو سرچینو ویلي دغه کسان د جمعې تر لمانځه وروسته خپلو کورونو ته روان وو چې ورباندې حمله شوې ده. په هرات کې د طالبانو چارواکو د دې موضوع په باب تبصرې نه ده کړې. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیر جمعه په هرات کې د دوه نورو شیعه دینی عالمانو د وژل کېدو پر پیښه خوشحالي ښودلې وه. د محلي رسنیو په وینا د رجب اخلاقی او خادم حسیني په نوم دوه شیعه دینی عالمان د نومبر په 23مه د موټرسکل سپرو کسانو لخوا وژل شو. د دغه پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې تیر شپه خپور شو ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې فعال ده. په دغه راپور کې چې په 2022 کال کې په نړۍ کې تروریستي فعالیتونو ته کتنه شوې راغلي، د یادایش د خراسان څنګ پر طالبانو او ملکي افغانانو په ځنګړې توګه پر شیعهګانو حمله کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه راپور کې وایي د یادایش خراسان څنګ له پولو اخوا په پاکستان، تاجکستان او ازبکستان کې هم حمله کړې او پر غربي هیوادونو د حملو لپاره خپل هوډ ساتلی دی. دغه راپور کې د غراز د القاعده شبکې او په هغې پورې د تړلو ډلو یادونه هم شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هند په نیمه لویه وچه کې فعالې وي، خو له افغانستان پر غربي هیوادونو د حملې ځواک نه درلود. که څه هم طالبانو ویلي نه پرېږدي چې تروریستي ډلې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملې لپاره کار واخلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې راغلي چې نه د معلومات طالبان کولی شي د القاعده، تحریک طالبان پاکستان او داعش په څیر د ډلو د هغه ګواښ په وړاندې چې نورو هیوادونو ته پیښوي مبارزه وکړي کنه. راپور کې طالبانو د القاعده شبکې پخواني مشر منل زوهری ته پناه ورکړې وه چې د تیر کال په جولای میاشت کې په کابل کې د امریکا په هوایي حمله کې وژل شو. د طالبانو حکومت لا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې کلنی راپور په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د چین لخوا د سفیر په توګه ومنل شو. د طالبانو په وینا د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د بلال کریمی هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخی نن په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلی چې کریمی نن جمعه خپل بوالیک د چین د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو لوی رئیس ته وسپاره. که څه هم د چین په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین، پاکستان، روسیې، ایران، ترکیه او ځینې نور هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلې دي. د پاکستان ستري محکمې له دې هیواد د افغان کډوالو د جبري استولو په اړه د ورکړ شوې عریضه نمړنۍ اوریدنه ترسره کړه. یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی دی چې ستري محکمې نن جمعه په دې اړه د عریضې د اوریدو په نمړنۍ غونډه کې د پاکستان سربرس حکومت او د بهرنیو چارو وزارت ته خبرتیاوې استولې دي. د ستري محکمې یوې قاضي عائشه ملک ویلي چې پاکستان د کډوالو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ټول کنوانسیونونه لاسلیک کړي او دغه هیواد مکلف دی چې دغه کنوانسیونونه رعایت کړي. دا عریضه د پاکستان ځینو سیاسي مشرانو د بشري حقونو فعالانو کړې ده چې فرحت الله بابر، محسن داوړ، ایمان مزاری، جبران ناصر، سناتور مشتاق احمد او نور پکې شامل دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسناده افغان کډوالو د ایستلو او نیولو لړۍ په شدت سره روانه ده، د دې هیواد سترې محکمې د هغه غریزې په تړاو د اوریدنې لومړنۍ غونډه کړې چې د پاکستان د بشري حقونو فعالانو او سیاسي سیرو ورته سپارلې وه. یو شمیر پاکستانی رسانی ول دی ډلې ډان نیوز د راپور پر بنسټ د ستره محکمې د نن ورځې په غونډه کې د دې محکمې یو قاضي عائشه ملک ویلي چې پاکستان د کډوالو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ټول کنوانسیونونه لاسلیک کړي او دغه هیواد مکلف دی چې دغه کنوانسیونونه رعایت کړي. ستره محکمې د غشان په دې اړه د پاکستان موقت حکومت او د بهرنیو چارو وزارت ته خبرتیاوي استولې دي. وړاندې پاکستانی رسنۍ ویلي وو چې د دغې عریضې د ارزونې لپاره د پاکستان سترې محکمې د دوو قاضیانو یحیی افریدی او عائشه ملک په ګډون د مشر قاضي سردار طارق مسعود په مشرۍ او پلاوی هم ټاکلې. د نن ورځې د محکمې په پایل کې د عریضه کوونکو له ډلې د پیپلز ګوند پخواني سناتور فرحت الله بابر وویل چې سرپرست حکومت د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو واک نه لري. هغه وویل چې له ډېرې افغانانو سره اوسمهال غیر انساني چلند کیږي. خاغلی بابر وویل دا محکمه د اتباعو د حقونو د ساتنې واک لري خو د پاکستان سترې محکمې له په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي محسن داوډ په خپل اکسپانه د سترې محکمې له لوري د عریضه په تړاو د اورېدو د لومړنۍ غونډې هرکلی کړی او لیکلی دي موږ هیله من یو چې عدالت تامین شي او افغان کډوالو حقونه به خوندي شي. د غریزه د افراسیاب خټک، محسن داوړ، فرحت الله بابر، ایمان زینب مزارعی، سناتور مشتاق احمد، امینه مسعود جنجوا، محمد جبران ناصر، احمد شبر او عمران شفیق په ګډون د پاکستان د ځینو سیاسي مشرانو او د بشري حقوقو د فعالانو لوري د یاد هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په خبرګون کې شوې. په عریضه کې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه چې د څو لسیزو راهیسې په دې هیواد کې ژوند کوي د پاکستان د قوانینو پر خلاف او غیر انساني بلل شوی او لسترې محکمې غوښتنه شوی چې د پاکستان موقت حکومت ته د امر وکړي چې په دې هیواد کې میشت ثبت شوی او کارت لرونکي افغان کډوال ونه زورول شي. په عریضه کې دا هم ویل شوی چې د پاکستان لخوا افغان کډوال په داسې حال کې له دې هیواد ایستل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره هیڅ چمتووالی نه لري. پاکستان له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ د تیر نومبر میاشتې لومړۍ نیټې پیل کړي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ تر تیرې ورځې له 400 زره نه ډیر افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته استانه شوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یو افغان پناه غوښتونکي جلوی اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو کالو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي خو اوس وته تر بل هر وخت ژوند سخت شوی.
په کورونو کې بندې وو، بهر تللی نه شو، د ویزې د وجه نه ویزې نشته دی، ویزې ته چې اپلای وکړو هغه هم ریجکت کیږي، بازار ته په اسانۍ باندې نشي تللی، صحیح مراکزو ته، یعنی ځکه چې موږ ویزه نه لرو نو د دې وجه نه موږ په کور کې بند پاتې یو. کله چې کورونه نیسو د کورونو په نیولو کې هم ډېرې زیاتې ستونزې لرو، ځکه وایي چې موږ افغانانو ته کورونه نه ورکوو، باید ویزه ولري خو زموږ ویزې نشته دی.
دا په داسې حال کې د چنن د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د جمیل المانځ وروسته له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په وړاندې او د چمن پرلت په ملاتړ احتجاجي غونډې او اعتراضونه شوي. دغه احتجاجي غونډې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په غوښتنه د دې غورځنګ د غړو له لوري ترسره شوي پکې تر ډیره په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د روان ناسم چلند غندنه شوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا او تنبایوا سره په لیدنه کې د ژمي په درشل کې له پاکستان او ایران په زور د کډوالو ایستل د ټولو نړیوالو او بشري قوانینو خلاف عمل بللې. خغلی حنفي له ملګرو ملتونو غوښتي چې دغه هیوادونه باید د راستنیدونکو کډوالو د شتمنۍ او د بشپړ لیک په برخه کې د بشري حقونو درناوی وکړي. که څوم د پاکستان د پریکړه په نړیواله کچه د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو لوري غندل شوی او له پاکستانه غوښتنه شوی چې د ژمي په درشل کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي خو پاکستان بار بار د خپل پریکړې په عملي کېدو ټینګار کړی دی.
راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان سترې محکمې له دې هیواد د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه د ورکړل شوي عریضه نمونه یې اوریدنه ترسره کړې وه. بلور ته وشمیر پاکستانی رسنی وایي د پاکستان موقت حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړل چې پراتلونکي کې به هر ډول بریتو چې لګونډي هیواد سره تړلې وي سخت ځواب ورکړي. تفصیل دی راپور کې اورو.
د پاکستان په بڼو کې پر پاکستانی سواکونو تر ځان مرګي بریتو وروسته د پاکستان د موقت حکومت په لپسې جدي اقدامات. د پاکستان د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت د سرپرست رهزر وروسته اوس یو شمیر پاکستانی رسنیو د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د پاکستان موقت حکومت د طالبان حکومت ته خبرداري ورکړی چې په راتلونکي کې هر ډول برید ته چې له ګاونډي هېواد سره تړلی وي سخت ځواب ورکوي. له دې ډلې ایکسپریس تریبیون په اسلام آباد کې موضوع څخه د باخبرو سرچینو له قوله د نومبر په دیرشمه لیکلي چې دا خبرداری د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې په بڼو کې له وروستي برید وروسته چې د دوی په ټکو د یوه افغان لخوا ترسره شو لیږدول شوی. داسې مهال چې د دې برید مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی دی. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان حکومت د دې خبرداری په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې په ځلونو ویلي دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په ضد وکارول شي. د راپورونو له مخې دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په پاکستان کې شپاړلسم ځانمرګي برید دی چې د پاکستاني حکومت په ټکو د ګاونډي هیواد د تبه لخوا ترسره کیږي. درې ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سفیر احضار کړ او د دې پیښې په اړه خپل سخت اعتراض ورسره شریک کړ. د پاکستان موقت حکومت د افغانستان سفارت له سرپرست غوښتي و چې د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي او عاملین دې ونیسي او یا یې هم وځپي. د پاکستاني رسنیو په راپور کې راغلي سرچینو زیاته کړې چې د پاکستان حکومت د طالبانو حکومت ته په ناڅرګندو ټکو ویلي چې که دا ډول بریدونه دوام وکړي د هېواد له لورې به یې سخت غبرګون وښودل شي. خو دا چې دا سخت غبرګون به څه وي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امنیتي چارو افغان چنونکی محمد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی پر پټنځایونو د پاکستان حکومت د تیر کال هوایی بریدونو ته په کتو پاکستان په افغانستان کې یوازې د هوایی عملیاتو وړتیا لري. نوموړي زیاته کړه،
طالبان همیشه دا خبره کړې چې د افغانستان فضا زموږ په کنټرول کې نه دی، یعنی پاکستان یو امکانات چې لري هغه د ډرون د الوتکو په استفاده سره دوی کولی شي چې خپل موخې هدف وګرځوي په هر صورت. لیکن پاکستان نشي کولی چې دننه په افغانستان کې کوم نظامي عملیات ترسره کړي.
مخکې هم د 2022 کال په اپریل میاشت کې پاکستان د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستاني طالبانو پر ضد هوایي عملیات کړی و. د امنیتي چارو بل افغان چنونکی اسدالله ندیم بیا وایي چې د طالبانو حکومت نشي کولی ټی ټی پی کنټرول کړي او له دوی څخه د پاکستان حکومت دغه غوښتنه له حقیقت څخه لرې ده.
طالبان افغانستان اونقدر مګومان
د افغانستان طالبان پر ټی ټی پی دومره کنټرول نه لري چې په پاکستان کې د دوی د عملیاتو مخه ونیسي. طالبان پوهیږي چې که دوی د ټی ټی پی څخه تحتیاطي او یا مدیریتي ملاتړ وکړي د دوی لپاره یو خطر رامنځته کیږي، په ځانګړي ډول دا چې د پاکستان پوځ ډیر ځواکمن دی، قوي هوایی او راکټي ځواکونه لري، نو دوی د پاکستان د پوځ پر وړاندې زیانمنونکي دي او دا کار هیڅ وخت نه کوي.
په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د کسانو شتون او په پاکستان کې له نامنې سره د افغانانو د تړاو په اړه د پاکستان د پوځ د لوی دریستیز په ګډون د دې هېواد یو شمېر نورو چارواکو هم ورته انتقادونه کړي. خو موده وړاندې د طالبان حکومت په یوه مفصله اعلامیه کې د دې ادعاو په ځواب کې وویل افغانستان په سیمه کې د هر هېواد د امنیتي ناکامۍ مسؤول نه دی، خو له پاکستاني طالبانو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا هم څو ځل یادونه کړې. د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې د روان کال د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې روښانه کړه چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان سره پیاوړې اړیکې لري او تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري، خو د طالبانو حکومت یې دا راپور هغه مهال رد کړ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په غزې څړانګه کې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ شخړو پر بیا پیل اندېښنه ښودلې ده. د راپور درته لرو. د دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم هیروي.
په غزه کې نن جمعه د لنډمهاله اوربند مهلت له پوره کېدو څو دقیقې وروسته بیا جګړه پیل شوه. اسرائیل پر حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي تور لګولی چې لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه کړې ده، خو حماس ډلې بیا پر اسرائیل د لنډمهاله اوربند له موافقې د سرغړونې تور پورې کړي او وایي دا اسرائیل دی چې د نورو یرغمل شویو کسانو د خوشي کېدو لپاره د هڅو مخه یې نیولې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په غزې تړانګه کې د شخړو د بیا پایل په باب سخته اندېښنه شولې او هیله څرګنده کړې چې هلته لنډمهاله اوربند بیا نافذ شي. شغل ګوترش نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي دی په دې باب سخت افسوس کوي چې په غزه کې بیا پوځي عملیات پیل شوي دي. هغه لیکلي بیا هم هیله مند دی چې په جګړه کې د وقفې راوستلو امکان بیرته برابر شي. خطر چې د مصر ترڅنګ د اوربند مذاکرو لمنځګړو دی نن جمعه ویلي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د نوي کولو لپاره هڅې روانې دي. خطر هم په غزه کې د اسرائیل د بمباریو د بیا پیل په باب خپله اندېښنه ښوولې ده. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د ورځني اوربند پر مهال د حماس له بنده تر سلو زیات یرغمل سوي کسان خوشې سول چې زیاتې ظاهرا په فزیکي لحاظ روغ خو په رواني لحاظ شاک سوي وو. دوربند موافقه لمخې په بدل کې د اسرائیل لخوا 240 فلسطینی بندیان هم خوش کړای سول چې ډیری تنکی ځوانان وو. دوی په دې تورن و چې له اسرائیلي ځواکونو سره د شخړو پر مهال یې پر اسرائیلي پوځیانو د ډبرو او ورشندونکو بمونو ګزارونه کړي دي. اسرائیل ویلي چې شاوخوا 125 نارینه لا هم یرغمل دي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني عملیات وکړل. له کله چې تیره جمعه پر لومړني اوربند موافقه وسوه په ورځ کې لږ تر لږه لس اسرائیلیان او د نورو هیوادونو وګړي خوشې سوي. په بدل کې هم د اسرائیل لخوا لږ تر لږه 30 فلسطینی بندیان خوشې سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور له مخې په غزه کې د وروستۍ جګړې له کابله په زرګونو فلسطینیان وژل سوي او د دې شهر د 2.3 میلیونه اوسیدونکو له ډلې څه باندې 3/4 برخه یې له خپلو مینو کډې کولو ته مجبور سوي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې په دغو جګړو کې تر 1400 او 300 ډېر فلسطینیان چې 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي وژل سوي خو دغه شمېرې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شلباریم شی چاری
چرته لدراسا تم فادر پس وګورا
په پېښور کې کډوال هنرمندان لا افغان طالبانو یو غشتن لري. د دې ترڅنګ به مو په پېښور کې د هنرمندانو لیوینه بیٹولنی خبر کو.
لیکن موږ سره رائټران هم دي، شاعران هم دي، طبلا نواز هم شته، لیکن موږ سره رباب والم شته، لیکن سیتار والم شته.
په دې خبرونه کې مو د سندرو بانډارو نوټ هم ورولو.
نورته کتلای سم نه صبر کولای سم مخامخ جانان ناستي چیرې غال ویلای سم.
په لندن کې لمیشت افغان لیکوال او شاعر افضل ټکور سره شخېدلایم.
د وطن او د تیرې زمانی ارمان زمونږ د شعر موضوع ده. په کټ کې
یو شمیر نوی پښتو کتابونه تازه چاپ شوې دي.
پر پښتو ادب باندې د مشروطیت غورځنګ اغیزې او شعر په هنه د زتو زخت اسلام د تمدن تاریخ د افغانستان معاصر تاریخ
د دې سربیره به مو په دې خبرونه کې د یو شمیر نورو کتابونو له چاپه هم خبر کړو او د یو نوي کتاب د مخکتنې غونډې ته مو ورولو. یو شمیر افغان سندرغاړي چې پاکستان ته کډوال شوي دي له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې دننه دي د دوی پر هنري کارونو لګېدلې بندیزونه لري کړي. وروسته تر دې چې د 2020 کال د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو په موسیقي بندیز ولګاوه. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په باور موسیقي په اسلام کې ناروا ده، خو پاکستان ته تللي افغان سندرغاړي وایي چې د موسیقي له لارې به یې خپلو ماشومانو ته یوه مړې ډوډۍ پیدا کوله. د دې سرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
زما زوی دی، هغه اول نمره مکتبونه مې استلی، کله غریب ګندنه خرڅې او کله پالک خرڅې. تر ټولو ډیر زیات خپه د خپلو الوادونو ته یم.
د ننګرهار کندهار ولایت اوسیدونکی افغان سندرغاړی خوشحال تاجوی 18 کاله د افغان ولس روح او روان په اصیل افغانی موسیقي خړوب کړی. خو په خبره نن سبا دا چې د طالبان حکومت خپل هنر ته نه پرېږدي، په خپل روانې د منی باد لګېدلی دی. خوشحال تاج ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، په داسې حال کې چې دوه ناروغان ورته پراته دي، پلار یې ګزارن وهلی او مشر ورور یې د سرطان په ناروغۍ اخته دی.
زما پلار جان تاج محمد استاد یو نیم کال کېږي چې فالج دی، په کټ پروت دی. زما مشر ورور د سرطان په ناروغۍ اخته دی چې سندر ویل راته بند شو. څه کار زمینه خو ما ته برابره شي کنه چې تر څو دغه خپل کورنۍ زور باندې وروزمو پالم.
نوموړی وایي چې د جمهوري نظام پر مهال ځانته دفتر درلوده، محفلونو ته تلو، له ټلویزیونونو څخه د خپل هنر په مرسته معاش اخیسته. خو اوس دا چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي او موسیقي یې بنده کړې، دای او کورنۍ یې یوې مړۍ ډوډۍ ته حیران دي. یو بل تن افغان سندرغاړی نقیب الله شوقي هم له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغه ازادي راډیو ته ویل چې د کورنۍ د نفقې د برابرولو لپاره د سړک پر سر توکي هم وپلورل، خو په خبره د اړتیا وړ لومړنیو توکو اخیستلو ته هم حیران دي.
وړو خو داسې چې هغه ګیس هم نشته، راغه ترکاري وړو چې په خو لرګي مین ختم دي. هېڅ شی په خدای کې دولس کسه پامل مې د کور کې شپږ مې لورګانې دي، دوه مې خزرې، درې مې زمون دي خورځانې.
طالبان وایي موسیقي په اسلام کې حرامه ده او څوک چې غږوي یو غیر اسلامي عمل ترسره کوي. پاکستان ته یو شمیر کړه شوی افغان سندرغاړي وایي چې دوی په کډوالۍ کې هم له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. زیا سهار چې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډه شوی، په افغانستان کې له حاکم نظام څخه غواړي چې دوی ته د ګواښونو پر ځای د خپل هنر په برخه کې د فعالیت اجازه ورکړي.
سم غټلې هغه پیسې مې سره هم بخیټه خوړې، درې اولادونه مې مریضان دي، تلسیمې دې وینه کمی، دا غوي مصرفونه کول د ازما د وس کار نو. یو پیغام رسون کې خلک یو دور ولې د سولې د خوشحالي د مینې د محبت نو دا وخت نه لرم چې یوازې زنیم. زما په شمول داسې ډېر هنرمندان چې څوک تبلغه گئی، څوک رباب غون کې ده، څوک کیبورډ غون کې ده، څوک سکسفون غږی، بچی وطن کې پاتې نو کدو ته اجازه ورکړي نو دا ډېر ښه.
زیا سهار زیاته کړه چې په نړۍ کې نور اسلامي ملکونه هم شته، هغوی هنرمند او موسیقي ته ډیر په درنه ګوري، خو موږ خپل هیواد په دې ګناه چې سندرغاړیو کډوالۍ ته اړ شو. افغان سندرغاړی احمد مرید بیل ټول هنرمندانو چې له هیواد بهر ژوند کوي او اقتصادي حالت یې خدي غواړي چې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې د خپل هنرمندانو لاسنیوي وکړي.
مرسته ښه ده، هر څوک چې هر څومره کولی شي شخصي دي وکړي. شخصا زه چمتو یم څومره مې چتوان وي له خپلو هنرمندانو سره مرسته وکړم. هغه سندرغاړي چې بهر د خوښیو په مراسمو کې زیات ګډون کوي، کنسرتونه ورکوي، په هغو باندې همغږ کوم چې په افغانستان کې له خپلو هنرمندانو سره مالي مرسته وکړي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست ازادي راډیو ته ویل چې د هنرمندانو عاید لمدي هنر څخه وو چې طالبان ورنه واخیست. ښاغلی سرمست وایي چې دی له هیواد څخه بهر پار کنسرت کې د افغان هنرمندانو ستونزې له نړیوالو سره شریکوي، خو په خبره تر کومه چې طالبان وي د هنرمند د ژوند حالت به همداسې له ګڼو سختیو سره مالی وي.
تا زمانی که حکومت طالبان پا بر جای است ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزې حل شي. ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي. چې دا حالت همداسې وغځیږي نه یوازې ده چې د هنرمندانو ستونزې نه هواریږي، بلکې د افغاني موسیقي غنی میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دی.
کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې د افغانستان جمهوري نظام سقوط وکړ، د طالبانو حکومت د موسیقي اورول او اوریدل منع کړل. په ودونو کې او له رسنیو دغه شان د ښاري موټرو چلوونکو ته هم سپارښتنه وشوې چې موسیقي ونه غږوي.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستان ته تللي افغان هنرمندان له طالبانو غواړي چې د دوی په هنر لګېدلي بندیزونه دې لرې شي. مخکې تر دې چې د طالبانو د سندرو او موسیقي په اړه تفصیل یو راپور در سره شریک کړم، پېښور ته به مخه کړم چې د طالبانو له حاکمیت وروسته ګڼو افغان هنرمندانو دې ښار ته مخه کړې ده. په پېښور کې هنرمندانو نوې ټولنه جوړه کړې ده. دوی وایي چې د هنر کدی په نوم یو ځای هم د هنرمندانو د راغونډېدو لپاره جوړوي. دا ټولنه چې د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو لپاره ده، پکې شاوخوا 270 کسان راغونډ شوي دي، تفصیل په دې راپور کې.
په پیښور کې د آرټست اکشن فاونډیشن په نوم د دې ټولنې غړو د نومبر په 28 نیټه په خبري کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا هنرمندان د بیروزګاری، غربت او یو شمیر نورو ستونزو سره مخ دي، او د دوی دا تنظیم به هڅه کوي چې د سندرغاړو، د موسیقۍ، د آلاتو غږونکو او نورو فنکارانو د ستونزو حل کولو لپاره یو کوټلې تګلاره جوړه کړي. د دې ټولنې مرستیال مشر او وتلی پښتون پنکار طارق جمال دوائی:
لیکن موږ سره رائټران هم دي، شاعران هم دي، ما خو تاسو وی دي کوم سره تبلا نواز هم شته، لیکن موږ سره رباب والم شته، لیکن موږ ستار والم شته، لیکن موږ سره ورکوټ آرټستان چې کوم دي هغه هم شته. موږ مطلب لارې فنون لطیفه سره چې کوم غبي ریلیټډ کسان وي هغه هم سره شامل دي. پښه وی مونږه دا نشتر حال ورته دا مونږه غلی په دې نړۍ کې مونږ لیکلی چې مونږه دا سيزه په کار دی لکه هنر کدی غونته چې الته هر مازیګر دلته نور انټرټینمنټ سشته نه چې دا فنکاران راغونډيږي خپل کیسه مسولي وي سو ډیسکشن نو دا مونږ پلان کې شته او ما خالي تاسو په دمو پریس ریلیز کوم ګوره.
د یاد تنظیم جنرال سیکرټری شازی محلیم وویل چې دوی به هڅه کوي چې د هنرکدی په نوم په پیښور کې د هنرمندانو د کار روزګار لپاره یو ځانګړی ځای هم جوړ کړي.
غوی چې د فاونډیشن پر ذریعہ باندې مونږ آرټستانو د لپاره یو داسې ځای منتخب کړو چې هلته کې زموږ ناشته هم کیږي او مونږه په نشتر حال کې مختلف خپل پښتو، خپل کلچر، خپل دود، خپل دستور باندې پروګرامونه هم کوو. زموږ په خیال چې فاونډیشن با مونږ سره ډېر زیات مدد کوي او د دغه په وساتت باندې مونږ ټول فنکاران مونږ هر وخت راغونډ یو. هغه به خپل سوي پروجکشن چې کوم دی د دې آرټست اکشن فاونډیشن په وجه باندې دا وخت مونږ سره 280 منیمم او ماکسیمم 275 او دا موږ سره ممبران دي او نور هم روان دي.
د تنظیم یوې بلې غړې او هنرمندي فوزیه ګلالۍ وویل چې د دوی ملګري هنرمندان خپل کورونه او د سر د پناه ځایونه هم نه لري او دوی به هڅه کوي چې دا ستونزې هم حل کړي.
دا د چې دلته زمنګ د آرټستانو، هنرمند، فنکارانو لپاره چې کوم ضرورت دی نو که ریشاره باندې وي د دې ډیر کسان داسي د خپل کورونه نشته. زمنګ دا کوشش چې راغی د پردا سم هاوسینګ سکیم والے کسانو سره مونږ خبرو کو چې دا غي د پاره یو مونږ ته یو زم دغه کی چې اغي د پاره مونږ لګیو سټرګل کو کنه مونږ سومره چې فاونډیشن والی چې مونږ آرټستانو یو خپل کالونی وي او دا غي نه علاوه مونږ وای چې کوم داسي ډاکټران دی یا دغه چې کم ځونو کې زمنګ جان پېچان دی اسو اغه حساب سره منګه داغي سره روزي کیږي چې زمنګ د آرټستانو تاسو یو رس فری کې چې اغه لکم اس کم منګه اغه مفت علاج حکولي شو کنه.
په خبري کانفرنس کې دوی په نشترال پېښور کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو لپاره د یوې لوی دستوري را جوړولو اعلان هم وکړو او دوی وویل چې د پښتونخوا د حکومت سره په شریکه همکاري به دوی په دغه ونده کې خپل را روانه تګلاره اعلانوي.
په پېښور کې د سمېسو هنرمندانو ټولنه جوړه شوې ده. لوی خبرتیا وروسته به د سندریزو بانډارونو پاړه واوري.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
سندریز بانډارونه ولې پکې شوې دي؟ په دې بانډارونو کې بیا هغه هاي هوي او مستي څنګه راتلی شي؟ دا بانډارونه به یو وخت طالبانو په مدرسو او د جماعتونو په حجرو کې کول. کله به دا بانډارونه چمبو، چغکو او حتی تالونو او کاسو پسې مست کړل. نن سبا دا میلې سړې شوې دي. په دې راپور کې سره اورو.
د افغاني کلتور د ډېرې نورو دودونو ترڅنګ یو دود بانډار دی چې د کلیوالي سیمو ترڅنګ په نیمه شاري سیمو کې هم رواج لري. دغه دود تر عام ولس په طالبانو کې زیات رواج دی چې هغه په دیني مدرسو او د جماعتونو په حجرو کې پالي، خو د دغه ځایونو ترڅنګ د ملکان او خانانو په میلمستونونو کې هم بانډار نه کیږي. په دغه بانډارونو کې د صوفیانه او عارفانه کلام ترڅنګ ملي حماسي او بانډاري سندرې بلل کیږي.
تی پشا زما پر سر تیرېږي پروت دې چا پغیشکی د خپل شنا پغیشکی او زای دې زما پغیشکی عمل دې
خو د دې ترڅنګ لنډ چې غا کې شپنګونو دریا او تال سر په خوانی نکلنه هم اچول کیږي.
خدای لوایا دتا خاره ګل مکیای
که څه هم چې بندارنه دی وی ورسته پات ټولنی دود بلل کیږي، خو شاعر، لیکوال او ژورنالیست بارکوال میاخیل بندار د پرمختللې نړۍ له جدیدو کنسرتونو سره پرتله کوي.
په خو په دې پښتني سیمو کې ز په خپل په داس بندارو کې ما برخه اخیستل چې په غوږ په طالبانو سندري ویلې، دغه طالبانو په خپل دغه شعرونه لیکل هم او دوی په خپل لتال سره او دغه شسر به دغه سندري ویلې هم. د دې بندارونو اهمیت په څه کې و؟ د دې اهمیت په دې کې و چې خلک بچ بکل کله د ژوند له چارو ستړي وو، په اونۍ کې یا په میاشت کې به دغه بندارونه جوړېدل، نو دغه د دوی لپاره د تفریح یوه وسیله وه. ځکه چې په دغو سیمو کې لکه په نور نړۍ کې چې کنسرتونه کیږي، د موسیقي پروګرامونه جوړېږي، یاد نور د تفریح ځایونه یغه دغه په دغه سیمو کې نو، نو دغه بندارونه د دوی لپاره د تفریح یو ډیر لوی وسیله و. خو اوس چې دغه بندارونه ختم شوی دی، په زموږ په سیمو کې ډیر بد اغېز شوی دی. زموږ ځوانان چې دی اوس زغم او برداشت ختم شوی دی، او له موسیقي سره چې هغه کوم مینه و، په هغه کچه هغه مینه اوس نه ده پاته.
که بارکوال میاخیل په بندارونو کې یوازې سندری او شعرونه ویل دود بولی، خو د کوزی پښتونخوا شاعر، لیکوال او خبریال کبیر شاکر بیا د ډیری نورو شانو یادونه هم کوي.
بانډار چې وو هغه زموږ پښتني کلتور وو، او هر ځای چې به چیرې چې به یو ډیره وه، چیرې چې به یو مجلس کېدی، چیرې خاص کر په خواج دا د ملکانو د دو ډیرې به وي، په دغه کې به یو خلاص کېدی، یو مجلس به اوس چا مجلس به فاینل ته په خوشحالي ورسېد. نو بیا به بانډار باندې جوړ بانډار دغه یو چې په بانډار کې یوازې دا نه وي چې یا ټپې وي، په بانډار کې د دنیا جهان چې پخوا به د دوو ملکو د دوو هیوادو جنګونه سوي، دغو غزلې به هم ویل کېدلې. بانډار کې یوازې دا نه وو چې یو ټپه به وویل یا دا وو چې موږ کوم وایي کاکړۍ غاړي به ویل، نه نه، په بانډار کې به دغه سوچ، په بانډار کې به معراج نامه به هم و، یعنی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم معراج ته تللو، په بانډار کې به وفات نامه هم پکې و چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت وفات کاوه. که زه دا وایم چې د امیر خسرو د دور څخه کوالی کوم ایجاد شوی ده، کوالی د پښتو د بانډار څخه ایجاد شوی ده، ولې د بانډار د دې سره مخ کیو؟ دا هغه وروسته امیر خسرو چې وو هغه د مسلمانانو لپاره کوالی ایجاد
دغم گلیو غم ولدی ولدی هزار بار می شړوی.
دا چې غزنی د هیواد له جګړه ځپلو ولایتونو څخه یو دی، او په اوسنی وخت کې خلکو د ځینو مشکلاتو له امله ډیری کلتوري دودونو تر شا اړولې ده. خو لیکوال، شاعر او ژورنالیست اسدالله بلهار جلالزی دغه ځای یو وخت د بندارونو پلازمینه بولي، خو وایي اوس پکې بیخي کمرنګه سوې دي.
باید یادونه وکم چې په تیر کې په غزنی کې ډیر درانه بندارونه کېدل، د بلګې په ډول د تاسنګ په کلي کې به د توتو میلې په بانډار کې طالبانو حتی خپل صدر اعظم ټاکل، او دا بندارونه اوس لکه د تیر په څیر هغسې نسته. په ډیر کمو سیمو کې به ځینې ځوانان په حجرو کې راټولیږي او کوي به یې، خو تر ډیره هغسې لکه د پخوا په څیر چې اوس هغسې دود نه ده پاتې.
که د غزنی تر څنګ د هیواد په ډیری سیمو کې دغه دود د ختمېدو په حال کې دی، خو پکتیکا ولایت ته څیرمه د قمردین کاري سیمې شاعر او لیکوال باز خان علمیار بیا په کلیوالي سیمو کې اوس هم د بندار تازه ساتل رواج بولي. دی وایي په دغه بندارونو کې د ټپو، غاړو او نکلونو تر څنګ د نړ او چغه کې ژغول دود دی.
روزه وخت د ځینې خلک چې په مزدوري تللي وي، دا خلک تقریبا ځان رسوي کور، په دې خاطر چې هلته بیا ماښام ټیم بانډارونه وي. په دا بانډار کې بس اکثره خوالته لي د دریا تال، او دلته یو قسم شرنګولي ورته وایي، دا د لاسو دپاره یې جوړ کړي، د واړه واړه ګړنجونې دا یې سره تړلي. بس هغه ګړنجونې هم ډېر ښایسته وي، هغه خپله یو ډېر ښه آهنګ پیدا کوي. په دا کلي په حجرو کې چې دی، هلته بیا دا د تال او د هغه بانډار نه وي، هلته بیا چغه کوي، ناړ وي، او تقریبا دا فولکلوري نکلونه وي، دا کیسې غاړې ویل، بس دا شیان کېږي دا د کلي په حجرو، او دا حجرات تقریبا په کلیو کې په جماعت کې جوړ.
که باز خان علمیار په بندارونو کې د ټپو، غاړو او نکلونو خبره کوي، نو د شالکا په نوم یو سپینږیری بیا وایي په بندارونو کې د نکلونو، شعرونو، غاړو او نورو شانو تر څنګ د ویاړونو او قومي اتلانو سندرې هم بلل کیږي.
زمش په خوای چې په دغه بنډارونه کېدل په دغه کې وجود از مش په خوانی خل تر سیوی وو کله انګریزان وزلی ول یا مغول وزلی ول پر دغه چې بکمه بدلی جوړ سوږي وی پر اورسته کلونه کې د غازی مان الله خان د دغه بدلی په دغه بنډارو کې ویل کېده اوس په خوانی خل ولاړل چې بنډارونه به کول اتړونه پر بند کړل ډلونه پر بند باجی پر بند کړل دریاوی پر بند کړل وی ګناله چې شای کوي وی ګناله بنډار خون راکې چې کار کله تل وی بنډار مکړه
ya bande tayari ali shema
شاله کا په دغه بندارونو پسې خپه دی نو د هیواد ډیری فولکلورستان هم د بندارونو کمرنګه کېدل د خلکو ترمنځ بیلوالی ګڼي او وایي د نورو محفلونو تر څنګ بندار د خلکو ترمنځ د نږدېوالي یوه ښه لار وه. ډیری خلک به پکې راټول وو. بیا هم اسدالله عبدالحر جلال ځای
د کمیډو تاثیرات باید درته ووایم چې خلکو کې د تګ راتګ او هغه مینه چې د دې په زړونو کې پیدا کېده هغه کمه کړې ده. اوس خلک تر ډېره له یو بل سره لرې شوي دي، اړیکې سره پرې شوي دي او په دغو بنډارونو کې به کېدای شوه چې خلک له یو بل سره د زړه خوانک به کول، یو بل ته به یې دغه د ژوند مشکلات او خوشحالي به هر څه بیانول. اوس داسې نه ده.
ډیری بندارونه د مدرسو د طالبانو په مجلسونو کې جوړیږي، خو اوس په دغه بندارونو کې په هر ډول موسیقي ژغولو بندیز لګیدلی دی چې د پیکه کېدو یوه وجه یې هم همدا بندیز بلل کېږي.
وړاندې مو په خبرونه کې په افغانستان کې له نویو چاپ شویو کتابونو خبرو، خو له وی خبرتیا وروسته د لیکوال او شاعر افضل ټکور څرګندونې لرو چې له څو لسیزو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي. له دوی په واورو چې په بهرنیو هیوادو کې ژوند د دوی پر شعر څه اغیز کړی، مثبت که منفي.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې به د شعر نقد مخ کړو او له شاعر افضل ټکور څخه به واورو. د دوی تر اوسه د څلورو شعري ټولګو په شمول نه کتابونه چاپ شوي دي. شاغلی ټکور له څلوېشت کلونو راهیسې شاعري کوي. د اروپا په څو هیوادو کې ژوند کړی او له تیرو اتلس کلونو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. له دوی به واورو چې دې اتلس کلن ژوند د لندن په څیر د نړۍ په مهم ښار کې د دوی په شعر تاثیر کړی.
بالکل کامل نه کړی دی، خو دا خو ټولنه تاثیر کوي ور باندې، ځکه هغه شاعران چې زموږ په وطن کې کوم شعر لیکم دا ما سره زما همزولي شاعران دي، هغوی شعرونه، د هغوی ترکیبونه، د هغوی موضوعات کاملا فرق لري. دلته بیا په شعر باندې کوم بل ډول اغیز دی؟ مثلا دلته دا ژوند سطح تقریبا زما په نظر باندې تفاوت کوي، همدغه سپه شعر کې دا موضوعات را دغه. نو زه خپل چې څومره فکر کوم هغومره هنریت چې په کلي کې یو وطن کې دی هغومره شعر دلته بیا غونه خوند باندې نشي سره لیکلی.
ولې تاسو فکر کوئ چې هغه د کلي شعر د لندن تر شعر بهتر راځي؟ اوس مثلا که چیرته یو پرتلې ته راشو، په لندن کې د ټولې دنیا په سطح ډېر ستر شاعران زیږېدلې دي، مړه شوي دي، ژوند کوي.
نه، خو هغه انګریزان دي، هغه صحیح خبره ده، هغوی ته هم دا خپل وطن دي. مثال په توګه که دلته اوس انډرګراوند یا دغه میترو باید په شعر کې تر راولي، دا زما د پښتون دپاره دغه نه لري، څنګه لري؟ یا مثلا دا د ژوند نور اسانتیاوې که زه مجبور یم زه د دغې نه متاثره کی، شاعر د دې نه متاثره کیږي، خو که د دې د شاعر د دغه موضوعات په شعر کې راولي، هغه د دغه خلکې لولي او هغه د هغې نه مثلا خوند اخلي. دا صحیح خبر ده، شکسپیر دلته پیدا شوی دی، نور لوی لوی شاعران دلته پیدا شوي، خو هغوی د همدې ټولنې د سره مطابق شاعري کړې ده. لکه موږ مثلا وزه تاسو یو بل مثال درکړم، لکه که ګودر یو ترکیب دی یا یو خبره ده چې په شعر کې مثلا کېدی شي راشي خوان پیدا کړي، چینار یا نختر یا مثلا همداسې په لسګونه مثالونه سړی کولی شي وړاندې کړي، خو هغه شیان دلته نشته. ده نو که ته څونه دا ځکه ستا ذهن نه متوجه کېږي چې تا هغه شیان، خو که په کلي کې یا په وطن کې وي ستا روح او روان او ستا هر څه هغې سره مصروفه دي، ته کولی شي هغه
ټکور. صاحب وبخښئ، په دې برخه کې ډېر شیان بیا سره ورته دي. مثلا د طبیعت که ځینې ونې په لندن کې نشته، لیکن ډیر بوټي داسې شته په لندن کې سي، یا فرزن اوبه غونډۍ شنه ځایونه کنه پارکونه. لیکن څرنګه فکر نه کوي؟ هغه یوه خبره ده، وای شاعر داسې دی لکه د شاتو مچۍ چې چیرته له کوم مکانه ګلان راټولوي د همغه مکان شات تولیدوي.
دا خبر زه تاییدوم، منه مزر سره ما داسې نه دي ویلي چې کاملا یا دغه خوند او رنګ له منځه ځي. ما زه په دې نظر یم، زه په خپله زما تجربه، ما مثلا ما مسکو کې زه اوسېدلم، ماته شاعري کول هلته م ټولنه هلته لا نسبتا د غربي ژوند نه لږ تفاوت موجود و، لږ شرقي ژوند ته نږدې و. خو صحیح خبره ده، داسې نه ده چې زه فکر کوم ما چې کومه شاعري ټوله په لندن کې کړې، ما وروستی کتاب د سپیکر کلتور په لندن کې ما چاپ کړی دی، هغه یو خدای زده چې طبیعي شکل باندې سړی پرمختګ کوي، نوي نوي موضوعات سره آشنا کېږي، د نوي ترکیبونو سره مطالعه کوي. دا ټول شیان دا عمر چې تېرېږي خپله، دا زما دغه شاعري شاید دغه پخوانیو شاعري سره کاملا تفاوت ولري، دا د ډېرو خلکو خوښېږي. مګر زما خپل مجموعي دغه دا د نظر دا ده چې ها عمره زه په خپله که چېرته زه تاته اوس یو مثال د خپل ځان په اړه درکړم، که زه چېرته په وطن کې وای ما به ډېر څه کړي وای له هغه څه نه چې زه په لندن کې.
تاسو د شرق ژوند ته اشاره وکړه، زه به د عربي ادبیاتو د څو کسانو نومونه تاسو ته واخلم. د دوی په مشهورو شاعرانو کې نثار قباني په لندن کې مړ شو، محمود درویش په امریکا کې مړ شو، جبران په امریکا کې مړ شو، او هلته دغو درو مشهورو شاعرانو په دغو هیوادونو کې ژوند کړی دی. لیکن ډیر عالي شاعري یې کړې ده، او دوی هغه د نقد کتابونه چې څوک لولي هغوی دا وایي چې دغو شاعرانو نوي مکانونه زموږ شعر سره آشنا کړي دي. څه فکر کوي دغه اړخ ته که بیا هم څوک دقت وکړي، ډیر څه باید افغان لیکوالان او شاعران له بهرنیو هیوادو هم په یو ډول وانخلي؟
یعنی طبیعي داخلي اوس ځکه تاته وایم چې هر وخت وستا پیلواب بهر کې مړ شو، دغه پروستي شعرونو کې هغه دغه نشته، ده پکې مثلا کدا تفاوت لري د انسانانو خپله د کپاسټي څومره ده، څومره د دې ټولنې اخیستی شي، څومره شیان اخلي. مثلا موږ دلته کارګر صاحب په یو ناول کې هغه دلته د یو قصابۍ تصویر وړاندې کوي، فرض کړه دا صحیح خبره ده، انسان متاثره کېږي. او که چېرته د دې شیانو تا ډېر تا مخکې ډېر یو ښه خبره وکړه، که شاعر د شاعت د مچۍ غوندې دي، هر چېرته چې وي له مغز نه پیل، مطلب شاعت دي، دغه شاعت خو د غرب او د شرق یو شی دي. او بل دا تاسو دغه د عربي لیکوالو مثالونه وړاندې کړئ، دغه تفاوت د زمان هم دی، ممکن هغوی سل کاله، پنځوس کاله، اویا کاله.
نه نه، دوی په وروستیو کلونو کې ول نزار قوانی.
نه نه، مثال د مجموع کې تخې مکنه په ځای واروحات وسات دی نواړي په خو کنه مسکل وخت ورته همدسې د یمن پښتانه شهرانو سم ابي بي سي اف چې اوس وګوره کم شیر په کراچۍ کې لیکلې دي، هغه د کابل نن پوخ دی، هغه له دا چې دا سره ډېر نږدې دغه دي کنه سیمې دي سره پرسه کنه، هغه یو ډېر ښه شعر هلته و، آزاد شعر. هغه اصلا مونږ په پښتو کې د معاصر آزاد شعر هغه لومړنۍ بېلګه په لاس د کلمه داري روپۍ نه چې ځینې وایي چې دغه لږ آزاد شعر په سبک لیکل شوی دی، د هغې نه وروسته دغه د بي بي سي دغه شعر جلا وطني په وخت کې لیکلی دی، هغه ډېر ښکلی شعر دی، بېخي بې جوړې دی آزاد شعر دی. نو داسې ده چې دا سړی نه شي کولی، دا خپله ماته ته وویل چې دا د انسان کېدی شي، کېدی شي یو څوک زما همزولی له ما سره یو ځای په لندن کې اوسېږي، هغه ډېر څه وکړي. خو زما ځان په اړه باندې داسې دغه دی چې زه مثلا هغومره چې هلته اکټیو هم هغومره دلته.
ټکور صاحب، په همدې برخه کې ستاسو دا خبره دقیقه ده چې انسانان فرق لري، یو څوک به یو ډول احساس لوي ټولنې اخلي بل به بل ډول اخلي او یو څوک به په لندن کې ډیر شاعر کیږي او یو بل به په لندن کې کم شاعر کیږي مثلا. لیکن په دغه حالت کې بیا یو بل خبره ده، ځینې کسان چې په پردیو ټولنو کې لیکوالی نشي کولای هغوی خپلو شعرو کې نوستالجا ته مخه کوي. څرنګه ستاسو د لندن په شعرونو کې دا شی زیات شوی؟
بالکل شته دي، بالکل حتما د وطن او د تیرې زمانې ارمان زمونږ د شعر موضوع ده په حقیقت کې.
لټکور صاحب څخه په مننې د دوی پنځمه شعري ټولګه هم چاپ ته چمتو شوې ده، او د دا لیکوال او د شعرې په نوم تذکره به چې د دوه نوي معاصرو افغان لیکوالو ژوند لیک او د لیکنو او شعرونو بېلګې پکې راغونډې کړې دي په لنډ راتلونکي کې په کندهار کې چاپ شي. اوس هم له ښاغلي ټکور څخه د دوی یو شعر سره اورو.
اوخ کی اوخ کی گل زانی، اوخ کی اوخ کی گل زانی، ستا غزل غزل زانی، ز اوسپیری شونډی می، ز اوسپیری شونډی می، ستا چپکا کل زانی، ستا بلا بلا حسن، ستا بلا بلا حسن، زما شدل شدل زانی، زړه زما پختون خدی، ستا لکما خل زانی، زړه زما پختون خدی، ستا لکما غل زانی، ستا له دو خبر زار سلواری مثل ځواني، ستا زړه کټکور شپری، ستا زړه کټکور شپری، واخلا د افضل ځواني.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې د کتابونو چاپ ته مخه کوي. په ننګرهار کې هاشمی خبرندوی ټولنې یو شمېر کتابونه تاسو چاپ کړي دي. په دې اړه د دې ټولنې له مشر سید اصغر هاشمی نوور
پر پښتو ادب باندې د مشروطیت غورځنګ اغیزې، همدارنګه په شعر پوهنه دریم کتاب د عزت او زخت، همدارنګه څلورم کتاب د اسلام د تمدن تاریخ، پنځم کتاب د افغانستان معاصر تاریخ، دغه کتابونه موږ په ورستیو کې چاپ کړی.
هاشمی صاحب، د نور کتابونه له عنوانونو معلومو چې موضوعات یې څه دي، د تاریخ دی او د اسلام په اړه هم یو کتاب، لیکن د زه دوزخ کتاب معلوم نشو چې زه دوزخ یم او که زه دوزخ څه شی وو.
زه دوزخ ده.
او د دې موضوع څه ده؟
دا کتاب په اصل کې 55 ده، بحث په دې باندې ده انسان چې کله بل انسان ته زیان رسوي یا یو انسان خپل ځان ته زیان رسوي، دغه زیان اساس او پنټک چیرته خودل شوی دی. مثال په ډول باندې، کچیرې یو انسان ټولنې ته تاوان رسوي په سایکالوژیکي لحاظ باندې، دغه په حال کې هر ډول ستونزې دا د ماضي سره ارتباط لري. د مثال په ډول باندې، ډیر شیان په وراثت کې دي ته انتقالېدلی شي، یعنی په انسان باندې انسان سره د دې چې یو اختیار خاوند دی، د همدغه اختیار کې یو ډول بي اختیار دی. مثال په ډول باندې، تاوان رسي او دغه تاوان امکان لري چې کله انسان ته رسي لوژیکی ډول باندې د کورنۍ نه ورته د غستون زپاتی وي، یا د مثال په ډول باندې د ټولنې نه ورته د غستون زپاتی وي، یا د بیلابیلو نور لاملونو پر اساس باندې انسان په عین وخت کې انسان ته تاوان رسوي. یعنی دا د پدې کتاب کې پدې باندې بحث شوی دی چې انسان کبل انسان ته تاوان رسوي، کدا ځان ته رسوي، کبل ته رسوي، دغه اساس او پنسټ چیرته یې خودل شوی دی، او انسان د تاوان پر رسولو کې څومره دی او کا چبرن پدې باندې ځینې ستونزې تپل کیږي او دای تر سره کوي. بحث په دغه باندې دی.
دغه کتابونه چې چاپ شوی دي لیکوالان څوک دي؟
د لومړني کتاب چې ما یې له تاسو سره یادونه وکړه، د افغانستان پر پښتو ادب د مشروطیت غورځنګ اغیزې، دا په 200 مخونو کې 1500 ټوکه کابل کې په ډیر ښه کاغذ کې چاپ شوی دی. ډاکټورا ډیزرټیشن دی، لیکوال دی ډاکټور زرین انزور، دا کتاب ده. ده همدارنګه بل کتاب چې موږ چاپ کړی دی، د شعر پوهنې په نوم باندې، دا د پوهان ډاکټر لال پاچا آزمون اثر دی، تدریسي کتاب دی. لومړی چاپ علوم اکاډمي او بیا د ځینو زیاتونو کمونو باندې، دا چې نوي مقررات کله د افغانستان جوړېدل نو د شعر پوهنې مضمون اضافه شوی دی. نو په همدې اساس باندې مو دا کتاب کې ځینې زیاتونې او کماونې وکړلې او دا کتاب مو چاپ کړ. دا دویم کتاب. دریم کتاب باندې خو موږ تاسو خبرې وکړلې زه دوزخ دی یو کوچنی رساله ده. همدارنګه څلورم کتاب د اسلام د تمدن تاریخ دا د پوهنوالۍ اثر دی یعنی تالیف دی د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ څانګې استاد پوهانوال حبیب الله حیدری لیکلی دی. دا هم تدریسی کتاب دی د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسیږي. بل کتاب چې مونږ په تیرو یو میاشت کې چاپ کړی دی د افغانستان معاصر تاریخ دی. دا هم د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ څانګې استاد لیکلی دی وفی الله امین زین نومیږي. خو د معاصر تاریخونو کې دا کتاب په یو نیمه میتود باندې لیکل شوی دی یعنی د پخوانیو آثارو سره ډېر فرق لري.
تر دې وروسته هم په لنډ وخت کې د چاپ لپاره نور کتابونه له تاسو سره شته چې تاسو ټولنه یې خبره کړي.
څلور کتابونه منور هم کابل ته لیږلي دي. زموږ د افغانستان په پوهنتونونو کې سیمسترونه نوي شروع شوي دي په اول تاریخ باندې شروع کېدل. څلور نور تدریسي کتابونه هم چاپ ته لیږلي دي چې په دې کتابونو کې یو کتاب د کمپیوټر پوهنې پنسټونه دي. کمپیوټر پوهنه په پوهنتونونو کې په بیلابیلو څانګو کې لوستل کیږي د کمپیوټر اساساتو په نوم باندې. د کونړ پوهنتون د کونړ سید جمال الدین افغان پوهنتون د کمپیوټر ساينس رئیس پوهنیار اعظم دا کتاب لیکلی دی او موږ ترتیب او تنظیم کړی دی او همدغه د حاشمي څېړنې او ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي لخوا چاپي کتاب مو چاپ ته لیږلی دی. په دې نږدې ورځو کې به چاپ شي. همدارنګه یو بل کتاب د احصایې بنسټونه دا د سید جمال الدین افغان یعنی د کونړ پوهنتون د زراعت پوهنځي رئیس لیکلی دی پوهندوی محمد حسن محمدی نومیږي. دا کتاب هم تدریسی دی. همدارنګه د لال پاچا ازمون پوهان صاحب کتاب مو لیکلی فولکلور دی. فولکلور لوستل کیږي او دا کتاب هم موږ د نوو مفرداتو په پام کې نیولو سره مو ترتیب او تنظیم کړی دی. دا هم چاپ ته لیږلی دی. یو بل کتاب چې زما په نظر باندې یو له ډیرو خو موضوعاتو نه دی هغه د نورستان استوري دی. یو دوه درې میاشتې مخکې زه نورستان ته تللی وم. هلته چې لاړم د نورستان فرهنګ او تاریخ باندې باید کار شوی وی. هلته بیا موږ یو کتاب مو پیدا کړو. دا کتاب د سمیع الله تازه دی. د دې دغه کتاب مو د فارسي ترې نه پښتو ژبې ته وژباړه. دا کار ما وکړ. نو د نورستان استوري دا کتاب مو هم چاپ ته لیږلی دی. دا څلور کتابونه مو چاپ ته لیږلی دي.
دا کتابونه څاټ کل کوي چې تر څو وخت پورې به بازار ته ارزش شي.
امکان لري زیات او کم پلس ورځو کې بازار ته راشي.
یعنی راتلونکو اونۍ به خلک د شاهدان وچ دا کتابونه په بازار کې
ان شاء الله.
ډیر مننه هاشمي صاحب. د هاشمي خبرندوی ټولنه غواړي چې د راتلونکو دوه درې اونۍ په ترڅ کې د ادب تیوري کتاب چې د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی، د اسلام اقتصادي نظام چې د کونړ پانتون د استاد روح الله نجم تالیف دی، همدارس د شاغلی نجم بل کتاب د قران کریم تجوید او د پوهاند محمد ابراهیم همکار اثر لیکوالی چاپ کړي. په ننګرهار کې دوه نور کتابونه هم تازه چاپ شوي دي. یو یې مناهله کې شنو میشي، بلې د پخی خبرې په نوم چاپ شوی دی. دا کتابونه د حضرت عثمان نوري اثر دي. په دیاړه بنور لدوی څخوار
کله چې ذهنیت خبرندوی ادارې چې د دې دواړو کتابونو چاپ چاري پر غاړه اخیستې وي د چاپ خبر راکړ، هغه د چا خبره له خوخي په جامو کې نه زایدم. یو ناڅاپه مې په زړه بدریقه خوخي او کوم مبالغه و نه کړم، مستین نه وته. ځکه د یو لیکوال لپاره تر ټولو غوره خبر دا وی چې کتابونه یې د چاپ په غاړه سنبال شي. مناهله کې کتاب چې په یو سل یو مخونه کې چاپ شوی، په ټولنیزو موضوعاتو کې بحث شوی، مور کېږي، ما تسلیمېږي، د وخت مهارون کې جوړ شي، د دوه شیانو ډیر خیال ساتي، نظری نه عملی ژوند وکړي، نور مت تخریبوي، م به غوړه کېږي، خارق العاده کارونه وکړي، ژوند وکړي، تیروي ما غختلي خلک دایونه خلري او ځان وپیژني. د منصبانګي مهم موضوعات دي. دا کتاب می دهغه ناچار او بې وزلو زکونکو کورنۍ ته ډالې کړي چې د خپل ناچاري سره سره پر خپل اولادونو زده کړې کوي او دا ستر ویاړ ګني. خې خبري کتاب د داخلي او بهراني او مترونو ټولګه ده چې په یو سل دوه دیرش مخونو کې چاپ شوی. منصبانګي په څلورو څپرکو ویشل شوی. په لومړي څپرکی کې متل پیژندنه، په دوهم څپرکی کې بیا کلتور او ورزښتي، په دریم څپرکی کې بیا هیوادني او کورني متلونه، او په څلورم څپرکی کې بیا لنور ژبو څخه راټول شوی متلونه شامل دي. پخې خبري کتاب د پښتو ادب خدایي خدمتګارانو او په ځانګړي ډول هغه ته چې په خپل خبرو کې متل کاراونې ته لمړیتوب ورکړي او خپل خبرې پرې پخه کړي د ډالې شوې دي.
د تازه چاپ شوی کتابونو په لړ کې یو هم د هیلو نړۍ کتاب دی چې د ازادي راډیو مجلې د تیرونی خبرونه کې یادونه شوې و. د نومبر په 24مه یعنی تیرونی د جمعې په ورځ د دې کتاب مخکتنه په کابل کې د افغان ادبي بهیر د غونډو په تالار کې وشوه. د غونډې ته د خبرو پر مهال د پوهنتون استاد ګل رحمان رحماني د داس کتابونو د چاپ د اهمیت په اړه وویل.
د هیلو نړۍ د شلو بیلابیلو کیسه لیکوالو هغه د دوره دی چې د ماشوم په اړه لري، یا هغه مسؤلیت چې د ماشوم په اړه ترسره کوي، ځکه که راتلونکي خوندي ټولنه غواړو، په ادبیاتو پوه ټولنه غواړو، ادبه ټولنه غواړو، نو د دې کار د همدغس کتابونو څخه پیل کیږي. او د کتاب بله ښېګڼه دا ده چې موږ د بهرنیو لیکوالو له تجربو سره هم آشنا کوو، ځکه د دوی د مسؤلیت یوه ستره برخه دا ده چې د خپلو ماشومانو لپاره کار وکړي. دوی تر ټولو ستره سرمایه ګذاري په خپلو ماشومانو کړې او پایله یې هم لیدلې ده، ځکه د دوی ماشوم چې د دوی د راتلونکی رهبر دی، علت یې هم نه ده چې کار یې ورته کړی. اما ما موږ یوازې اشعار خپل کړی، کار مو نه دی ورته کړی، په تحمیلي ډول د خپل ماشوم د شخصیت نه ځینې تمې لرو او ماشوم مو پکې دوه لارې کړی، او لبنا مرغه چې هغه د هیلو نړۍ څنګه چې ده هغه سې نه ده آباده شوې.
د هیلو نړۍ د کتاب له شل کیسو یولس افغان لیکوالو لیکلي دي او نه کیسې افغان لیکوالو له بهرنیو ژبو ژباړلې دي. د هیلو نړۍ کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په یو سلو اتو مخونو کې د نومبر په شلمه چاپ کړ. د دې کتاب د مخکتنې په غونډه کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول صفي الله ناصري هم برخه اخیستې وه. د وویل چې اقتصادي ستونزې د دې کتاب د چاپ په برخه کې د ځینو خنډونو سبب شوې.
اساسا موږ خو غوښتل چې باید د شل کیسې حداقل باید په شلو کتابو سره تنظیم شي او په لوړ تیر چاپ شي چې تر ډېرو ځایو ورسي. متاسفانه چې یو د اقتصادي ستونزې وې چې هغه نه شوای کېدلی چې موږ دا کتاب په لوړ تیر چاپ کړو، څو ډېرو محرومه ساحو ته ورسي، حداقل یعنی هغه ساحو ته ورسي چې تر ډېره تر اوسه څوک یعنی کتابونه کې پېژني، باید د دوی سره شناخته شي. خو بیا هم موږ وایو چې باید موږ هڅه حداقل د یوې انګیزې په حد کې پاتې شي او دوی ته کار وویلی شي. نو موږ د یو کتاب په چوکاټ سره تنظیم کړه او دا په یوه مناسب وایه سره آماده کړه چې کولی شي د ماشومانو په روزلو او پالنه کې مهم رول ولوبوي.
د هیلو نړۍ کتاب د افغان آنلاین ټیم ورک په هڅو چاپ ته چمتو شو. د دې ټیم ورک غړي عبدالوهاب مومند ازادي راډیو ته د دې کتاب د مخکتنې د غونډې په اړه وویل چې دې کتاب ته په غونډه کې په انتقادي نظر ونه کتل شو.
په دې غونډه کې د هیلو نړۍ کتاب په مخکتنه کې ډیرو فرهنګي فعالانو په شمول د ښځینه او نارینه برخه اخیستې وه، چې کابو د کتاب اړوند څه انتقادي نظر ونه شو، خو تر ډیره په ټوله کې د ماشوم ادب د نه پرمختګ او همدارنګه په دې برخه کې د ډیرو آثارو د چاپ وختنه وشوه.
شغلی مومن زیاته کړه چې په غونډه کې د کتاب یو شمېر صفتونو ته اشاره وشوي.
د انزورګری په برخه کې د افغاني سټایل او د افغاني اصول مراتول وو، همدارنګه د کتاب اړوند یو خنوم انتخاب وو، او په کتاب کې د نورو کتابونو په پرتله او په تفاوت د لیکوالانو ایمیل ادرس درج وو، او همدارنګه د افغاني کیسو لیکلو ترڅنګ چې ولس لیکل شوي کیسې دي د مختلفو ژبو څخه د ژباړو ستاینه ډیره وشوه چې دا به د ماشومانو په فکری وده کې لا مرسته کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک غړیو یو شمېر نور کتابونه هم چاپ ته چمتو کړي دي چې تر اوسه پورې لا د چاپ په ګاڼه نه دي سنبال شوي. کیسه لیکواله ویرجینیا اولف وایي کتابونه د روح هنداري دي، او کیسه لیکوال ارنست همینګوی بیا وایي د کتاب په څیر وفادار دوست نشته. الحمد وینا و سره به د ازادي راډیو عربي مجلې د دې اونۍ کڼه راوند غاړو تر بل خبرونه مو زه احمد شیبر په خدای سپارم.
تمالو ماشین خالینا تمالو ما تورش پادا تورا خون ماشین خالینا تمالو ماشین خالینا تمالو